ฉันว่า
درنو اوریدونکو السلام علیکم اوس په افغانستان کې د مازیګر څلور بجې دی د ازادي رادیو ویبل خبرونه ته مو هرکلی کوم زه اسمت ساروانم د خبرونه د شفیق عیار په تخنیکی همکاري په خبرونو پیلوم طالب چارواکي وای پرون شنبه د تورخم او سپین بولدک لاري له پاکستان سلګونه کورنۍ افغانستان ته استل شوې دي د طالبانو د کډوالو او راستنیدونکو چارو وزارت نن په خپل ایکس پانه کې لیکلي پاکستان د تورخم لاري 3101 شپته کسان چې 1500 شپوج اویا کورنۍ کیږي په جبري ډول استلی دي د غراز باختر دولتي آژانس پرون خبر ورکړ نږدې 400 کورنۍ چې شمیرې 2845 کسانو ته رسیږي پرون افغانستان ته راغلي دي پاکستان د نومبر له لومړۍ نیټې د بیا اسناد افغانانو د استلو لړۍ ګړندۍ کړې ده د طالبانو حکومت او نړیوال سازمانونه وایي تر اوسه تر 400 ډیر افغانان افغانستان ته ستانه شوي دي په افغانستان کې د ملګرو ملتونو د شزو څنګ د شزو په وړاندې د تاوتریخوالي نړیوالې ورځې په مناسبت ویلي دوی به د افغان شزو ژغونه او استقامت نورو ته منعکس کړي د ادارې پروند د شزو په وړاندې د زور زیاتی د پای ته رسیدو د نړیوالې ورځې په مناسبت د شپاړس ورځنی کمپاین په تړاو په خپل ایکس پانه یا په خوانی ټویټر کې خپلو ټولنو ته د خدمت لپاره د افغان شزو مبارزې ستایلې دي طالبانو پر افغانستان د ولکې له بیا ټینګولو وروسته جونې له شپږم ټولګي پورته له نور تعلیمه منع کړي او د دوی د پوهنتون پر زده کړو یې هم بندیز لګولی دی د بشري حقونو د څار سازمان د ښځو د برخې مرستیالې هیدربار پرون ازادي راډیو ته وویل که څه هم په افغانستان کې د جنسیت پر بنسټ د تاوتریخوالي دقیق شمیرې نشته خو بې له شکه په دغه هیواد کې له ښځو سره تشدد زیات شوی دی د قطر چارواکي وایي حماس ډله چې د امریکا متحده ایالاتونو او اروپایي ټولنې تروریستي سازمان ګڼي پرون ناوخته ډیرلس اسرائیلي یرغمل او څلور تایلنډیان د سره صلیب نړیوالې کمیټې ته وسپارل په پام کې وه دغه یرغمل شوي کسان پرون تر دې وختي وسپارل شي خو حماس ډلې په وروستیو شیبو کې د هغو په سپارلو کې ځان راوست وروسته د قطر او مصر منځګړو وویل په دې برخه کې پراته خنډونه لري شوي دي په تلویزیوني تصویرونو کې ښکاري چې د سره صلیب موټرونه د رفح پولی للاری مصر تاولی اسرائیلی چارواکو روسته د شپږو اسرائیلی شزو او ماشومانو خوشی کېدل تایید کړل تاسو زموږ شخله ازادي رادیو اورید ازادي رادیو خبرونه وس څلور ویش ساته اوریدای شئ د روان خبرونه په دوام کې اوري د پاکستان ستره محکمه د افغان کډوالو د استلو خلاف د عریضه په اړه پریکړه کوي له پاکستان څخه سپین بول ډاکټر راستل شوی کډوال وایي
استریه به نیمه کولی پیسې نیمه که څونه دا غره کوم شی لاول ولا کوي
د خړو نړیوال پروګرام په افغانستان کې د شپږ میاشتو لپاره د تباندي 800 میلیون ډالر مرستې غوښتنه کړې د غزنی اوسیدونکو د سردی د کرنیز پروژې د بیا فعالیت غوښتنه کوي د دې پروژې په خوانی کارکونکو وایي
هر کار کول چې کوي شروع کوي د کار سره به پیدا کوي دا چې نه کې چې بیا د خلکو ته پلاس ورکي یا بیا تجربه خلکو ته پلاس ورکي
د کونړ اوسیدونکو د چاک د اوبوله کمواله شکایت کوي
د کور کې کوي بناغه کور کې کوي اغل تا کوي د ټول کویان چې دا وڅ راځي
در دې شی به
د ازادي رادیو خبري ټولګه
د پاکستان ستره محکمه د دسمبر په لومړۍ نیټه ل خپل هیواد د لکونو افغان کډوالو د استلو د پریکړې په ضد سب شوی داوی پاړه غونډه کوي پاکستانی رسنۍ راپور ورکوي د دې غونډې لپاره د سردار طارق مسعود په مشه د یحیی اپریدی او عائشه ملک په ګډون یو پلاوی ټاکل شوی دی د عریضه موده وړاندې د پاکستان یو شمیر سیاسي مشرانو او د بشري حقوقو فعالانو په ستره محکمه کې د پاکستانی حکومت لخوا په زور د افغان کډوالو د استلو د پریکړې په ضد ثبت کړه د بلخ د بلوچستان ایالت د اطلاعاتو سرپرست وزیر وای د بیا اسناد افغان کډوالو استل دوام لري او تر اوسه ل 4 میلیونه زیات افغانان پاکستان ته تر 4 لک زیات افغانان له پاکستان څخه استل شوی دي جزئیات امید ظهیر مل پراپور کی
د پاکستان ستره محکمه د راتلونکي جمعې په ورځ یعنی د دسمبر په لومړۍ نیټه د هغې عریضې په اړه غونډه کوي چې له دې هېواده په زور د افغان کډوالو د ویستو د پرېکړې په ضد ثبت شوې ده. پاکستاني ډان ورځپاڼه لیکي ستره محکمې د غونډې لپاره د سردار طارق علي مسعود په مشرۍ د یحیا افریدي او عائشه ملک په ګډون یو پلاوی ټاکلی دی. دا عریضه نږدې لس ورځې وړاندې د پاکستان یو شمېر سیاسي مشرانو او د بشري حقونو فعالانو لکه افراسیاب خټک، محسن داور، فرحت الله بابر، ایمان زینب مزاری، سناتور مشتاق احمد، امینه مسعود جنجوا، محمد جبران ناصر، احمد شبر، عمران شفیق او یو شمېر نورو د پاکستان د لنډمهالي حکومت د هغې پرېکړې په ضد ثبت کړه چې هلته میشت افغانان په زور له دې هېواده وباسي. په دې عریضه کې په پاکستان کې له لسیزو راهیسې د میشتو افغان کډوالو جبري اخراج د اساسي قانون خلاف او غیر انساني پرېکړه بلل شوې ده. اتسام په لومړیو کې د سترې محکمې اداري برخې د عریضه په دې پلمه رد کړې و چې قانوني او ټولنیز ارزښت نه لري. خو نه وړاندې د ملي ډیموکراتیک غورځنګ مشر او د پاکستان د پارلمان غړي محسن داوړ په خپل ایکس پاڼه ولیکل د سترې محکمې له قاضي یحیا افریدي سره په کتنه کې د افغانانو د وستو د بهیر د بندولو غوښتنه وکړه چې ومنل شو او سترې محکمې د دوی عریضې په اړه د بحث ژمنه وکړه. د پاکستان سرپرست حکومت د نومبر په لومړۍ نیټه د بیا اسناد افغان کډوالو وستل پیل کړل او تر اوسه د بلوچستان ایالت د اطلاعاتو د سرپرست وزیر جان اڅکزي له قوله له 0.4 میلیون زیات افغان کډوال له پاکستانه اخراج شوي دي. د بلوچستان ایالت د اطلاعاتو سرپرست وزیر چې پرونی رسنیو سره خبرې کولې دا هم ویلي چې د بیا اسناد افغان کډوالو د ستنولو لړۍ به روانه وي. د پنجشنبې په ورځ د پاکستان د کورنیو چارو سرپرست وزیر سرفراز بوکټي بیا انډیپینډنټ اردو څانګې سره مرکه کې ویلي وو تر راتلونکې یوې میاشتې به د 1.5 میلیونه بی اسناد افغان کډوالو د وستو لړۍ بشپړه شي. په ورته وخت کې راستانه شوي افغان کډوال وایي لا هم له افغانانو سره د پاکستاني امنیتي ځواکونو بد چلند روان دی. ننګرهار ته راستون شوی عبدو ظاهر
افغانانو سره ډیره بد وضع کیدله او حتی کارډونه ورته شکول او هغه په ډیر په ظلم باندې د کورونه نه دغه کول ویستل او په گاډو کې اچول.
په پاکستان کې افغان کډوالو سره د پاکستان د امنیتي ځواکونو د بد چلند په اړه د ملګرو ملتونو بیا بیلو ادارو هم اندېښنه ښودلې. د کډوالو په چارو کې د ملګرو ملتونو عالي کمشنر یې هم تایید کړی چې په پاکستان کې افغان کډوال ځورول کیږي، نیول کیږي، شکنجه کیږي او بیا په زور افغانستان ته استول کیږي.
پاکستان په څکم یو میاشت کې لکونه افغان کډوال له خپلې خاورې ایستلی دي. افغانستان ته ستانه شوي کډوال د سرپنا په شمول له راز راستونزو سره مخامخ دي. په دې راپور کې به واوري چې راستنې شوي کورنۍ په څه ډول کړاوونو اخته دي.
فوزیه او ګلبادام د خپل کورنۍ سره یو ځای تازه د کندهار د سپین بولدک لالاري له پاکستان څخه هیواته راستنی سوی دي. دوی هلته د پاکستان د امنیتي ځواکونو د ځورونی کیسې کوي او وایي دغه ځواکونو نه یوازې نارینه وهل ټکول بلکې د دوی کورونو ته هم داخل سوي او ښځې وهلي ټکولې دي. دغه راستنې سوي مېرمنې وایي په پاکستان کې هر څه ترې پاتې سوي او تش لاس وطن ته راغلي دي. دوی له مرستندویو بنسټونو او د طالبانو له حکومته د مرستو ترڅنګ د دایمي سرپناه غوښتنه کوي.
چې کاکړ به ورته لغه د ماجر د سپاته سو دا د ماجر کور د سپاسه بیا به ورسوله ولې نه وزي نن نه خبر د کوم سبا شی لا ولا کرا سي سي بسترې به نیمه کولې پیسې نیمه که پسونه دا غره کوم شی لا ول ولا کوي د ظلمونه کول خاطر زمو سره نه دي کړی
باندې په خود له یو خوای نه سره کوله کړی رشک کالی رشک ګرځ ول د اغوستو کالی ټول رشک شو کو پیسې ټول رشک واخ سي فاران تمام روز روزانه کولې ما هم به قرار دی ورځي به ټول راکی ول وی دو لکه امیر کج لا بل په وګرځي.
په افغانستان کې د خړو نړیوال پروګرام وایي هر ورځ زرګون افغان کډوال په داسې بدبخت کې افغانستان ته ستنیږي چې په پاکستان کې د هر څه پرېښودو ته اړ دي او د خړو په شمول د تګ اسانتیاوي نه لري. 55 کلنه کونډه بیبي یو له دغه کډوالو ده چې له 2 کلونو وروسته هیواد ته ستنیږي. دا وایي له هیواده د بېوزلۍ له امله کډواله سوې وه خو هلته هم د تیر کال راغلو سیلابونو له سختې بېوزلۍ سره مخ کړه.
نو چې مجبورې یو لړ چې وګوره ټوټه منه سپې دا کول دا پښینان مې پښینان و بلار د بل بسګری کې بسګری مو کول فروش کاله چې څنګه کوي کور مو سایم زره برابر کې هغه وبو وي وړه خو به تاسو شاید خبر سي پاکستان وبو وي وي دا د یو نیم کال انجلی مې ودا پښې کې ولاړ و نه شمله نه کې پیدا نه غشن چې دا غږ د بارې یو بل په خاص کړه مو څه دا غواړي چې مشته یو ځای برابر کې مو نه برابر کې وروړي برابر کې.
د ځوانانو د پارلمان غړیاو د شجو د حقونو فعال وژمتوخه د پاکستان د حکومت لخوا د افغان کډوالو په ځانګړې توګه میرمنو سره دا ډول چلند د تاوتریخوالي ډک بولي. د میرمن توخې په وینا په زور د افغان کډوالو ایستل، وهل، ټکول او د هغوی د اموالو ضبط د ټولو قوانینو خلاف عمل دی.
پاکستان یو اسلامی هیواد دی، په ډیر ډاډه باندې هر ځای د بشر د حقوقو په حقله، د ماجرینو د حقوقو په حقله د خپل هیواد څخه دفاع کوي، اما دوی خپل تر پښو لاندې کوي. د کوم عمل چې د پاکستان حکومت د افغان ماجرینو سره ترسره کوي، د بشر د قوانینو، نړیوال قوانین خاصتا او همدارنګه د ماجرینو د قوانینو پر خلاف عمل دی.
له پاکستان د ناقانون افغان کډوالو د وتلو لپاره د پاکستان مهلت د نومبر میاشتې په لومړۍ نیټه پای ته ورسید. له هغه وروسته له 400 زره زیات افغان کډوال له دې هیواد څخه ایستل سوي دي. د کندهار په سپین بولدک کې د طالبانو د حکومت د کډوالو چارو امیرت چارواکي وایي یوازې د نومبر په لومړۍ درو اونۍ کې 22 زره کډوالي کورنۍ چې شاوخوا 102 زره کسان کېږي د سپین بولدک له لارې هیواد ته راستانه سوي دي. په داسې حال کې چې هوا ورځ تر بلې په سړېدو ده، راغلي کډوال د خوړو، سرپناه او د روغتیا په برخه کې له جدي ستونزو سره مخامخ دي. په ځانګړي ډول هغه میرمنې چې د کور سرپرستی په غاړه لري. دا په داسې حال کې ده چې طالبانو په پرله پسې توګه د میرمنو فعالیتونه محدود کړي دي او هغوی ته د لوړو زده کړو او په دولتي او غیر دولتي ادارو کې د کار کولو اجازه نه ورکوي.
د افغان کډوالو استل له پاکستان او ایران ورتلو ستاسو پر ژوند څه اغیز کړی؟
خړه خاوري او بس منګي در خپل بسګونه سم شومان سره دي.
اوسه دی رادیو ستاسو شخ چارواکو تر رسیدي خپل ستونزې بیان کړی.
فل حال خوشم یو سم نست او نو خپل کور شته.
د واتس اپ شمیره 00 422 12 شپږ څلوېښت 01. د پیغام ثبتون کې ماشين شميره 00 422 12 14 15. د خوړو نړیوال پروګرام یا ډبلیو اف پی وای په راتلونکو شپږو میاشتو کې 840 میلیون ډالر ته اړتیا لري چې له 2 میلیون ډیرو اړو خلکو سره مرسته وکړي. ډبلیو اف پی په خپل وروستي راپور کې ویلي چې د پروګرام د اکتوبر په میاشت کې له 4 میلیونو څخه زیاتو خلکو ته د خوراکي موادو او نقدو پیسو مرسته کړې ده. د دې موضوع جزئیات د سنا کاکړ په راپور کې واوري.
د خوړو نړیوال پروګرام یا ډبلیو اف پی وای چې په راتلونکو شپږو میاستو کې 340 میلیونو ډالرو ته اړتیا لري چې په افغانستان کې له شاوخوا 2 میلیونو زیاتو اړمنو کسانو سره مرسته وکړي. یاد سازمان د شنبه په ورځ په راپور کې ویلي چې په اکتوبر میاشت کې په افغانستان کې یوازې 4.4 میلیونه اړمنو کسانو ته د خوراکي توکو او نقدو پیسو مرسته کړې ده. په دغه راپور کې ویل شوی چې له دې شمیر 2 میلیونو غیر نقدي مرستې او 1 میلیون کسانو د ژمي لپاره د ځینو اساسي توکو په ګډون نقدي مرستې هم ترلاسه کړې دي. راپور زیاتوي چې د دې مرستو په بل برخه کې د خوندزي او ځینو زده کوونکو، ماشومانو، د شیدو ورکوونکو او امیندوارو میندو لپاره د تغذیه توکو برابرول هم شامل دي. د خوړو نړیوال پروګرام وایي هڅه کوي د مالی سرچینو د تامینولو په صورت کې د ژمي په اوږدو کې د افغانستان په 386 مو کې له 6.5 میلیونو خلکو سره د خوراکي توکو مرسته وکړي. دا په داسې حال کې ده چې د هوا په سړېدو سره په کابل کې یو شمېر اړمن کسان وایي چې د ژوند د لومړنیو توکو د پیرلو توان نه لري. د دوی له ډلې محمد آزادی رادیو ته وویل:
خامې مایو به دا د 500 فامیلی په څلور لارې کې کراچۍ لرم. زما ستونزې ډېرې زیاتې دي. نن مې 10 روپۍ کار هم نه دی کړی چې د لارې کرایه ورکړم او کور ته ولاړم.
یوې بلې اړمنې مېرمنې چې نه یې غوښتل په راپور کې نوم واخیستل شي هم آزادی رادیو ته وویل:
نه وړل لرو او نه غوړي. خوشینی ډیره ده. ژمی راغی، لرګي او سکار نه لرو. غواړم چې له ما سره مرسته وشي.
دغه کسان په داسې حال کې د خپلو اقتصادي ستونزو په اړه خبرې کوي چې د خوړو نړیوال پروګرام په خپل تازه راپور کې په افغانستان کې د زلزلې، اقتصادي فشارونو او هیواد ته د کډوالو د راستنېدو له امله د اړمنو کسانو د شمیر زیاتوالي ته اشاره کړې ده. دا په داسې حال کې ده چې د ملګرو ملتونو د بشري چارو د همغږۍ دفتر اوچا د پخوانیو احصایو له مخې اوس مهال په افغانستان کې 9.2 میلیونه وګړي بشري مرستو ته اړتیا لري، خو اوچا زیاته کړې چې د پاکستان په ګډون له ګاونډیو هیوادونو څخه د سلګونو زرو بې اسنادو افغان کډوالو ایستل به په راتلونکي ژمي کې د اړمنو کسانو شمیر زیات کړي. پاکستان څخه د باندې 1.1 میلیونه بی اسناد افغان کډوالو د ایستلو لړۍ پیل کړې ده، چې ځینو یې له پاکستانه تر شړلو وروسته ازادي راډیو ته ویلي چې په پاکستان کې مال او شتمني پاتې شوي او خالي لاس هیواد ته راستانه شوي او بشردوستانه مرستو ته اړتیا لري.
په غزنی کې د هیواد دوهمه لویه کرنیزه پروژه یو مخ له کاره لوېدلې، زرګونه جیري بمځکه یې غصب شوې، د ماشینرۍ زیاته برخه یې لوټه او غلا شوې او فابریکې یې په ټپه ولاړې دي. اوس د غزنی ګڼ اوسیدونکي د دې پروژې د بیرته جوړولو غوښتنه کوي. تفصیل په دې راپور کې.
د غزنی په اندړو ولسوالۍ کې د سردې کرنیزه پروژه دا پروژه په 1400 هجری شمسی کال کې ډیزاین شوی او شپږ کاله وروسته بشپړه شوې ده. پر شپږاتیا زره جریبه مځکه جوړه شوې ده. سردې پروژې چارواکي وایي هغه وخت دغه پروژې په تکمیلېدو 40 میلیارد افغانۍ لګښت راغلی وو او شاوخوا 3500 کسانو پکې کار کاوه. د روسي انجنیرانو په مرسته جوړه شوې ده سردې پروژه هغه وخت مستقل ریاست وو. 14 امریتونه یې درلودل. د هر امریت 3 یا 4 مدیریتونه وو چې شاوخوا 160 کسان کارمندان یې درلودل، خو اوس هغه سینه ده ځکه امریت سوي او یوازې 40 کسه پرسونل لري. د مشینري زیاته برخه یې وخت په وخت زورواکو او چارواکو لخوا لوړ سوي او چور سوي. د تعمیرونو او ورکشاپونو ورونه شټرونه او دروازې غلا سوي، ودانۍ کندوالې سوي او اوس شنو کوترو پکې ځالې جوړې کړې دي. دا پروژې په احاطه کې پسونو ناکار موټران، تراکتوران، بلډوزران، سکواټران او نور غشتلي ماشينري په پنچرو ټیرونو پرته ده چې د ډیرایو یې ماشینان ایسي او نور درنې وسپنې چورسوي او یوازې باډې پر سینه پرتې دي. سپینجری عبدالجلیل 14 کاله په دغه پروژه کې مامور پاتې سوی.
او انقلاب سم جنگ سم مقصد ډیر افسوس
دی. وایي دلته 50 میلیونه ټنه وسپنه پکې پرته و چې اوس یې زیاته برخه چور او غلا سوې ده. د نورو میوه او محصولاتو ترڅنګ په کال کې 800 ټنه غنم ورڅخه اخیستل کېده، خو دغه پروژه اوس یوازې یو کبالخانه او کنډوالې پاتې ده.
یوازې دا شارزاد بي شوي وه چې د اوسپنو په شمار باندې 50 میلیونه ټنه د اوسپنه ده.
عبدالجلیل ازادۍ راډیو ته وویل له یادې پروژې د امنیتي ځواکونو د تمویل او یو شمیر پاپریکو لپاره ګټه اخیستل کېده، خو وروسته د خپل منځي جګړو پر مهال یې سیمه ییزو زورواکانو ټول تاسیسات، ترانسپورتي وسایل او نور سلګونه تولیدي ماشینونه چور او لوټ کړل. ډیری کارخانې یې درلودې.
کارخانې مقصد نجالي و، ریګریشن و، ماشینري ماشینانو جوړېدو و، موټر جوړېدو.
له ریاست، جومات او روغتون څخه پرته په سردې پروژه کې 30 غټ او واړه کورونه جوړ شوي دي. سرداله کجکی بند وروسته د افغانستان دوهمه لویه کرنیزه پروژه ده چې دلته نجاري، ریګوریشن، د وسپنو ویلولو کارخانه، د سر کود جوړول، د موټرو ورکشاپونه او ځینې نورې تخنیکي کارخونې وي، خو اوس نسته. دا په داسې حال کې ده چې اوس د غزنی ګڼ اوسیدونکي د دغه پروژې د بیرته جوړولو غوښتنه کوي چې له دې سره به هم حکومتونو، هم د سیمې خلکو او هم هیواد ته هر اړخیزه ګټه ورسیږي. شاوخوا 18 کلن عبدالوهاب په دغه پروژه کې کلونه وړاندې تحویلدار پاتې سوی دی. دی وایي د دې پروژې بیا فعالېدل به یو ښه اقدام وي چې دولت او ځایي اوسیدونکو ته به یې ډېرې ګټې ورسیږي.
هر کار کول چې کوي شروع کوي د کار سړی به پیدا کوي. داسې نه کې چې بېسواده خلکو ته په لاس ورکې یا بې تجربې خلکو ته په لاس ورکې. کنې دا پروژه داسې وه، دلته زه تحویلدار وم، دا یو ډیپو تقریبا په 3 میاشتې کې نوسو موجود دي. اوس هېڅ شی نهشته. یو دا کښې کار ورته سوی وای هغه دې موږ بس کړو.
پنځه پنځوس کلن نورالدین په دغه ځای کې ساتونکی دی. دی وایي له دې پروژې شپږ دېرش زره جریبه کرنیز ځمکه خړوبېده او تر څنګ یې نور اقتصادي ګټه هم اخیستل کېده، خو که بیرته فعاله سي د خلکو په ژوند او د بیکارۍ کچې په راټیټېدو کې مثبت رول لري.
موږ کار غواړو چې جوړه سي. اول د هلمند پروژه وه، دوه داوطان وخت کې دغه دوهمه پروژه وه، اویا اتیا زره جریبه ځمکه ټوله غذپینه نیولې ده، غصب کړې ده، کارونه نشته پکې، شی نشته پکې، خلک بېروزګاره دي. اوس کار پرې وسي، دې پروژه باندې کار وسي او د خلکو مصرف سي او د پروژې یو سایدات پیدا کړي او څه ژوند زندګي خلکو سره برابر سي.
خو په غزنی کې د طالبانو حکومت سیمه ییز چارواکي وایي هڅې پیل کړې دي چې یاد پروژه بیرته فعاله کړي. د سردې پروژې مسؤل نورالحق منصور ازادۍ راډیو ته وویل دغه کار د امریت صلاحیت نه کیږي، نو له وزارت سره یې خبره شریکه کړې ده چې دغه پروژه په وزارت پورې مربوط سي.
موږ داسې غوښتنه کړې ده چې دغه پروژه راسن باید تر وزارت پورې مربوطه سي. مخکې راسن تر وزارت پورې وه، ځکه په امریت په صلاحیت باندې او د امریت کوم امکانات ورته ورکېږي، دا هېڅ امکان نه لري چې دا پروژه ورباندې پښو ودرول شي. که راسن په وزارت پسې مربوطه سي، بیا یو څه امکانات شته انشاءالله.
دا چې دغه دومره لویه پروژه په داسې بد حالت کې قرار لري، نو امکان لري چې بیرته د فعاله او جوړه سي. عبدالجلیل یې په اړه ځواب وایي.
بالکل جوړېده شي چې اول پرسنل ورته ورکړل شي، دوم مستقله بودجه ورته ورکړل شي او مکمله بودجه ورته ورکړل، او کاریګري او فني نفر یې انجینران. دا پروژه ډېر په اسانۍ سره جوړېده شي، ځکه نارونه یې ښکلي دي، جویان ښکلي شوي دي، تنه دونه دي چې له خاورو ډک شوي دي.
د چارواکو په وینا چې د پروژې له شپږ دېرش زره جریبه مځکې څخه شپږ اویا زره جریبه مځکه یې د تیرو حکومتونو د بېغورۍ له امله غصب سوې ده.
د ازادۍ راډیو په خپرونو کې د افغانستان سیمې او نړۍ له وروستیو تحولاتو خبر شئ.
ازادي راديو سلير وساته
وسم ویناریواله موضوع د حماس لري لخوا د ولس خوشی شویو کسانو له ډلې د اسرائیل ډیر لس وګړینن اسرائیل ته وسپارل شو. د خطر چارواکي وای حماس پرون نا وخت ولس وګړي د سره صلیب نړیواله کمیټې ته وسپارل. د دې موضوع تفصیل واوري.
د حماس ډلې لخوا د یرغمل سویو کسانو د خوشی کولو په دویم پړاو کې د اولسو خوشی سویو کسانو له ډلې دیار لسی د اسرائیل وګړي و چې نن تر خوشی کېدو وروسته اسرائیل ته ورسېدل. دوی تیر شپه خوشی سول چې په هغوی کې دیار لسی د اسرائیل او څلور نور د تایلند وګړي دي. اسرائیلی چارواکو تایید کړی چې د دوی په خوشی سویو کسانو کې شپږ ښځې او اوه ماشومان شامل دي. حماس افراطي ډلې په لومړیو کې ویلي و چې و بهرني وګړي هم خوشی کړي، خو قطري چارواکو وروسته دغه شمیر څلور یاد کړ چې ویل کېږي د تایلند وګړي دي. د وفا په نوم د فلسطین خبری ویب سایټ راپور ورکړی چې د اسرائیل له زندانونو هم شاوخوا نه دېرش فلسطینیان چې ښځې او ماشومان پکې شامل دي خوشی سول. د جرمني خبری اجنس د ینت په نوم د اسرائیلي خبری ویب سایټ په حواله راپور ورکړی چې ټاکل سوی نن یکشن به هم دیارلس نور یرغمل سوي کسان د حماس افراطي ډلې لخوا خوشی سي. د امریکا متحده ایالاتونه او اروپایي ټولنه حماس ډله یو تروریستي سازمان ګڼي. د نن سهار په دې راپور کې د اسرائیلي چارواکو په وینا ویل سوي چې د دغو خوشی کېدونکو یرغمل سوو کسانو په ډله کې امریکایي وګړي هم شامل دي. د دغو کسانو له خوشی کېدو داسې ښکاري چې په غزې تړانګ کې د اوو اونیو له جګړو وروسته نازک اوربان نافذ دی، خو بیا هم ځینې پیښې سوي دي. نن د دغه څلور ورځني اوربان درېیمه ورځ ده. د اسوسییټډ پرس خبری اجنس د راپور له مخې د فلسطینیانو روغتیایي چارواکو نن یکشنبه ویلي چې اسرائیلي ځواکونو په لویدیځه غاړه کې د څلورویشت ساعتونو پر مهال لږ تر لږه اته فلسطینیان وژلي دي. افراطي ډلې حماس د اکتوبر میاشتې پر اومه پر اسرائیل په خپلې حملې سره یو زرو دوه سوه کسان ووژل او تر دوه سوه څلوېښت زیات نور کسان یې یرغمل کړل چې تر هغه وروسته اسرائیل پر غزه هوایی او مځکني عملیات پیل کړل. د افراطي ډلې حماس تر ولکې لاندې د غزې روغتیا وزارت ویلي د اسرائیل په حملو کې تر دیارلسو زرو او درې سوه ډېر کسان وژل سوي دي.
راپورونه مرکه او اوریدونکو
د برېټانیا ټلیګراف راسپړې د هغو دوه ورونو د نیول کېدو په اړه لیکلي چې غوښتل یې افغانستان ته لاړ شي او له داعش سره یو ځای شي. 21 کلن محمد عبدالحلیم حیدر خان او 18 کلن محمد حمزه حیدر خان په جولای میاشت کې اعتراف کړی و چې د تروریستي اعمالو لپاره تیاری نیوله. دوی وروسته په برمنګم کې د محاکمې په مهال خپله خبره بیرته واخیسته، خو قاضي د جمعې په ورځ دواړه په قید محکوم کړل. حلیم حیدر خان په 10 کاله او کشر ورور یې په 8 کاله بند محکوم شول. د دوی د قید موده 4 کاله زیاتېدی هم شي. دوی قاضي ته وویل چې په 2022 کې افراطي افکار ورته پیدا شول او له داعش سره د یو ځای کېدو لپاره د افغانستان د سفر پروګرام جوړ کړ. له دې ډلې سره د یو ځای کېدو فورمې هم ډکې کړې وې. دا دوه تنه د نومبر په 2 په برمنګم کې په خپل کور کې ونیول شول. بزنس ستاندرد د ورسپانې د افغانستان د روغتیایي سکتور د ملاتړ لپاره د اروپای اتحادیې د مالی مرستې خبر ورکړی دی. ورسپانې لیکي په داسې وخت کې چې افغانستان له اقتصادي ستونزو سره لاس او ګریوان دی، اروپایي اتحادیې له ساري ناروغیو سره د مبارزې او د افغانستان د روغتیایي سیستم د ملاتړ لپاره د 10 ملیون یورو د ورکولو ژمنه کړې ده. دا پیسې به د روغتیا نړیوال سازمان ته ورکوي چې په افغانستان کې له ناروغیو سره پر مبارزې او د دغه هیواد د روغتیایي سیستم پر ملاتړ ولګوي. دا مرسته په داسې وخت کې کیږي چې له ګاونډیو هیوادونو څخه لکونه افغانان بیرته افغانستان ته استول شوي او په ځانګړي ډول د هغو افغانانو په منځ کې چې له پاکستانه ایستل شوي د نست ناستې په شان د ساري ناروغیو د خپرېدو په اړه اندېښنې زیاتې شوي دي. د دې لپاره چې له پاکستان څخه اکثره ایستل شوي افغان کډوال په خپل هیواد کې سرپناه نه لري، ډیری یې په موقتي خیمو کې اړوي چې د تشناب او نظافت اسانتیاوي نه لري. له همدې کبله د دوی په منځ کې ناروغۍ په اسانه سرایت کوي. د عربي هیواد عمان ټایمز آف عمان ورسپانې په افغانستان کې د کتابونو د پلورلو او چاپولو په اړه لیکنه خپره کړې ده. ورسپانې لیکي افغان کتاب پلورونکي او کتاب خپرونکي په خپل هیواد کې د کتاب د بازار پر سړېدو اندېښمن دي او وایي چې په تیرو 2 کلونو کې 50% مشتریان له لاسه ورکړي دي. دوی د غراز وایي چې لا هم د کتاب د پلور بازار په سړېدو دی، ځکه چې د خلکو اقتصادي ستونزې ریشوی دی. په کابل کې د کتاب چاپونکو اتحادیه وایي چې اوس په افغانستان کې 100 کتاب خپرونکي، 550 کتاب پلورنځي او 150 مطبوعې فعال دي، خو ټول له اقتصادي ستونزو سره مخامخ دي. د کونړ د مرکز اسادآباد په ګډون د دې ولایت سیاتو سیمو اوسیدونکو شکایت لري چې د ټراک پاکي وبنه لري. دوی وایي هغه کوهیان چې په خوا کیندل شوی وو هغه هم وس وټ شوی دی.
د شولتن ولسوالۍ یو مرکز اسادآباد دوه تن اوسیدونکو حاجی احمد جان او زاهد الله
دغه پاکو وبو مشکلات له سونو ډېر زیات دي. یو په دا کونړ سیمه دی وو چې لاونه دا والا وقف وقف خلیګي وناولي چې د خلکو ضرورت نه حالي خوش کاډیر دا کوم چې ورونو وبو یې هغه موجه شوې دي. له سونو ډېر په تکلیف کړي دا مار دي اسلامي نه وړل چې موږ سلطان په ولسوالۍ کې د سودین په خو کارونه موږ ته وکړي خو یا نه وکړي د ولسونو ته پاکو وبو مشکل حل شي او وبو خو نیم ځوان دی.
دلته په دې ساحه کې دغه کور کې یو کوي دی، کور کې کوي
له ناړی نیولې تر نورګل او له چپې درې تر مرکز اسدآباد پورې ډېرې کلي او کورونه سیندونو سره نږدې پراته دي، خو بیا هم د وچکالۍ په وجه یې ځمکې لاندې اوبو کچه مخ په کمېدو او ټیټېدو ده او دې کار خلکو ته مشکلات پیدا کړي دي. د سرکانو ولسوالۍ قومي مشر حاجی جمعه خان
نو بوډې را سخته څنګه دا چې څو څاګانې دلته موږ ته منځوري شي نه وکي او دلته دې د سرکه کم دی وبو کمزورتیا دا نه وي ته وبړې رضایت ښکته روانې دي. سکالې ډېر دې ته وشکالې دا شي نشته دي.
په کونړ کې د کلیو بیا رغونې او پراختې ریاست چارواکي به وایي په ټول کونړ کې ولسونو ته د څخلو پاک او بود چمتو کول لپاره هڅې پیل کړي او په یو شمیر سیمو کې پروژې هم شروع کړي دي. د یاد ریاست مشر شمس الرحمن سیلاب آزادی رادیو ته ویل
د بریپورت د مایی کلی تقریبا 1500 کورونو پورې ظرفیت لري دغه پروژه، او د شیګل د کربوړی د ډاک چې دغه تقریبا 2500 کورونو ظرفیت لري، او دغه شان د وټاپور کړي پروژه هم 2500 کورونو ته د اوبو د ورکولو ظرفیت لري.
د کلیو بیا رغونې او پراختیا ریاست چارواکي وایي په تیرو څه باندې دو کالو کې د یونیسف او نورو همکارو مؤسسو پر مالی مرسته زرګونو کورنیو ته د څښلو پاکې اوبه چمتو کړي او لستونزو اخلاص کړي دي.
د روانې خبرونې په دوام کې ومه ورځ پروګرام لرو، خو اوس چې 4:30 دې توجه وکړئ د دې ساعت لنډو خبرونو ته. طالب چارواکي وایي پرون شنبه د تورخم او سپین بولدک لارې له پاکستان سلګونه کورنۍ افغانستان ته راغلي دي. د طالبانو د کډوالو او راستنیدونکو چارو وزارت نن په خپل ایکس پاڼه کې لیکلي، پاکستان د تورخم له لارې 3116 کسان چې 1500 اویا کورنۍ کېږي په جبري ډول ایستلي دي. په افغانستان کې د ملګرو ملتو د ښځو څانګې د ښځو په وړاندې د تاوتریخوالي نړیوالې ورځې په مناسبت ویلي دوی به د افغان ښځو ژغونه او استقامت نورو ته منعکس کړي. د ادارې پرون د ښځو په وړاندې د زور زیاتي د پای ته رسېدو د نړیوالې ورځې په مناسبت د 14 کمپاین په تړاو په خپله ایکس پاڼه کې خپلو ټولنو ته د خدمت لپاره د افغان ښځو مبارزې ستایلې دي. د قطر چارواکي وایي حماس ډله چې د امریکا متحده ایالاتونه او اروپایي ټولنې تروریستي سازمان ګڼي پرون ناوخته 14 اسرائیلي یرغمل او 4 تایلنډیان د سره سلیم نړیوالې کمیټې ته وسپارل. په اتریش کې پولیس وایي د دغه هیواد په لویدیځ کې د یوې الوتکې د لویدو په ساحه کې 4 واړه سپرلۍ مړه شوې ده. د فرانسې خبري اژانس د خبر له مخې چارواکو ویلي چې دغه الوتکه پرون ماسپښین په اوبر اوستغش ولایت کې نسکوره شوې ده، او ځینې روسي چارواکي وایي چې اوکراین په لږ تر لږه 60 بی پیلوټ الوتکو مسکو او د روسیې ځینې نور ښارونه په نښه کړي دي. د چارواکو په وینا د دغو الوتکو اکثره په هوایی مدافع سیستم وشتل شوي دي.
وما ورځ د ونۍ مهمو پیښو ته کتل
د ازادي رادیو د ډیجیټل پانو څارونکو سلامونه. زه سید چنواره مو په یو بل او مورس کې د ونۍ له سیاسي ټولنیزو او جالبو تودو موضوعاتو سره هرکلی کوم. دا ونۍ را سره ګوره چې د چمن د پرلت یو میاشت ووخته. پاکستاني شرکت افغان ډاکټرانو ته روزنه ورکوي، او کابل کې طالبان له یوې بهرنۍ ښځې خرچه غواړي. هلمند او جانیخیلو کې بیا خلک د طالب وسلوالو له تشدد شکایت لري، او په دې هم خبرې کوي چې کابل کې د ښځو تر ټولو ستر نندارتون په پرده کې تیر شو. خو تر دې هر څه وړاندې د اونۍ د مهمو پیښو سر ټکی. مسکو کې د طالبانو د مخالفانو غونډه. مسکو چې په خوای جمهوریت ته طالبان راټولول، دا ځل طالبانو ته د دوی مخالفان راټول کړي.
افغانستان امروزی بنابر تسلط طالبان قانون اساسی ندارد، مشروعیت ندارد، پرچم ملی ندارد، نیم نفوذ زیر عنوان دین و برداشت غلط از شریعت و دین به زندگی شبیه برده ها سوق داده شده.
دا د مسکو د شورویانو یو منافقت او شیطانت دی چې د افغانستان د ولسونو د افغانستان د قومونو په منځ کې یو منافقت او شیطانت دی.
نو رغمو دا دی پر ټولو باندې چې ټول قومونه ټول ملتونه باید سره یو سی یو قوي اجماع رامنځته شي.
د ټلویزیونونو سوړ او د یوټیوبرانو ګرم بازار. دو کالو کې اته اتیا ټلویزیونونه سکوت شي بي خو د طالبانو له ګڼو چارواکو سره ډلې ډلې یوټیوبران ګرځي.
نن سبا په افغانستان کې د یوټیوبرانو بازار ښه تود دی، او حتی ځینو واکمنو پکې د ځان لپاره یوټیوبران استخدام کړي دي د خپلو نمایش کړنو لپاره او د خپل مارکیټینګ لپاره.
اصول قطعاً په پام کې نه نیول کیږي، او د ژورنالیزم د ټولو اصولو خلاف خپرونې چمتو کیږي او خپرېږي.
بګرام نظامی اډې ته د ټرمپ د بیا راستنېدو اراده وایي د چین د څار لپاره هلته زما او طالبانو سره معامله کوو. طالبان وایي ټرمپ کوم مسؤل جهت نه دی.
زه فکر کوم چې دا ټولې
کمپاینی خبرې دي، دروغجنې خبرې دي. خپله ټرمپ د طالبانو سره خبرې شروع کړلې او ټرمپ غوښتل چې له افغانستان څخه پخوا او ډېر وختي لا راووځي.
او په وطن کې د ځوانانو د اختراعاتو نندارتونونه د طالبانو لخوا جوړ نندارتون کې زیات نوې وسلې وي، خو د یو خصوصي پوهنتون نندارتون کې روباټونه او طرحې.
اینا فعلا یک مدلش هسته که ما قبلا هم ساخته بودیم، پرواز هم میکنم. انشالله در آینده ما میتونیم واقعی ازیر همچنان بسازیم.
بیا هم خراغ لست. مسکو چې تر دې وړاندې د جمهوریت پر ضد طالبانو ته غونډه جوړولې، دا ځلې په عین حال او عین ځای کې د طالبانو مخالفو سیاسي جهتونو ته غونډه نیولې ده. د مسکو په کانفرنس کې زیاته ونډه د مقاومت جبهې غړو ته ورکول شوې او د سیمې د هیوادونو استازي هم ورته بلل شوي، خو د طالبانو له منځه څوک پکې نه دي لیدل شوي. په دې غونډه کې د مقاومت جبهې مشر احمد مسعود نیوکه کړې چې طالبان د افغانستان له ټولو ارزښتونو سره نابلده ډله ده چې د افغانانو استازولي نشي کولی. نوموړي طالبان یوه پردۍ ډله بللي چې په وینا یې د ټوپک په زور پر خلکو ولکه ترلاسه کوي. بلخوا محمد محقق دې غونډې ته په وینا کې نیوکه کړې چې په جمهوریت کې د هزاره قوم ونډه 25% وه، مګر طالبان په خپله کابینه کې 1000 وزیر نه لري او د دغه قوم مذهبي ازادۍ یې سلب کړې دي. د ښځو په استازولۍ دې غونډې ته ورغلي فوزیه کوفي او شکریه بارکزی بیا نیوکه کړې چې طالبان به ښه جنګي ډله وي، مګر په حکومتولۍ او د افغانستان د قومونو او سنتونو ترمنځ په توازن ساتلو نابلده او د حکومتولۍ وړ ډله نه ده. د ایران استازي بیا په دې غونډه کې د داعش پر ضد د طالبانو مبارزه ستایلې ده.
موږ په ټولو مملکتونو باندې اجازه کوو که په افغانستان کې د یووالي لپاره کار کولی سي، په افغانستان کې د راټولېدلو لپاره کار کولی سي، راستي او که نه په افغانستان کې شیطانات او منافقات او بیا د جنګ لپاره بیا ابتدا او د جنګ پیل لپاره تاسو کار کوئ، د افغانستان ټول ولس، د افغانستان ټول قومونه به تاسو په وړاندې درېږي او دا د دغه منافقتونو شیطانتونو څخه نور ټول امسای وادونو ټول کوپری او ټول خارجي وادونو د دغه منافقت لاس واخی.
په دې ارتباط باندې باید وایم چې اول مسکو طالبانو ته دفتر ورکي او سفارت ورکي او بیا په دغه کسرو کې د جمهوریت په وخت کې دوی غونډې کولې، نو بنان که داسې یو طرفه قضاوتونه وسي زه فکر کوم چې د افغانستان د مشکل د حل لاره دا نه ده.
بلخوا په کابل کې د ملګرو ملتونو د دفتر یو چارواکي خبر ورکړی چې دوی به ډېر ژر د افغانستان په اړه یو کانفرنس راوبولي چې د 10 څخه زیات هیوادونو استازي او افغان شخصیتونه به ورته راټول شي. په کابل کې د ملګرو ملتونو یو چارواکي سکاټ سمیت هم تایید کړی چې دا غونډه به وشي، خو دې کانفرنس کې د طالبانو د حضور په رابطه لا کوم خبر نشته. د امریکا مخکنی ولسمشر او د راتلونکو ټاکنو نوماند ډونالد ټرمپ په یوه انتخاباتي کانفرنس کې ادعا کړې ده چې د بیا ځل ولسمشر کېدو سره به باګرام هوایي ډګر ته بیا عسکر واستوي. نوموړي ویلي پر دغه نظامي اډه به له طالبانو سره معامله وکړي، ځکه د جغرافیوي اهمیت له مخې د چین د څارلو لپاره باګرام له دغه هېواده د 1 ساعت په اندازه لرې پروت دی. د ټولنیزو رسنیو فعالانو دا د طالبانو لپاره د خطر زنګ بللی، خو یو شمېر شنونکو ویلي د ټرمپ دا څرګندونې کمپاینی خبرې دي.
دا صرف د دې لپاره کوي چې بایدن کمزوره معرفي کړي، د بایدن لیډرشپ تر سوال لاندې راولي. او بل ډېره مهم خبره هم دا ده که چیرې ټرمپ انتخابات وګټي، زما خپله ګمان دا دی چې پر طالبانو باندې دغه پیسې چې اوس د امریکې د خوا څخه ورځي دا به قطع کړي، دا به بس کې بندې بې کې، او پر طالبانو باندې به تعزیرات بندیزونه لا ډېر کې. او زما خپله ګمان دا دی چې حتی د طالبانو مخالفینو سره به کومک هم شروع کړي.
بلخوا د طالبانو ویان ذبیح الله مجاهد ویلي د ټرمپ دا څرګندونې اوس کوم اهمیت نه لري، ځکه هغه دا مهال مسعود الجهت نه دی. او که څه هم د طالبانو ګڼ شمېر وزیران دا مهال په نړیواله کچه د سفرونو له بندیز سره مخ دي، خو داسې ښکاري چې د دې ډلې حکومت اوس د وزیرانو پر ځای ځینو کانفرنسونو ته د منځنۍ کچې طالب چارواکي استي. تېره اونۍ د طالبانو د ځوانانو معین او ورسره پلاوی روسیې ته د یو کلتوري کانفرنس لپاره تللی و. د خیرالله شینواري په نوم یو ډیپلوماټ بیا له خپلو همکارانو سره د چین په یو کانفرنس کې برخه اخیستې، او د عبدالباري عمر په نوم یو چارواکي اروپا کې د درملو د تنظیم یو نړیوال کانفرنس کې برخه اخیستې وه.
دې فورم بیلابیل اړخونه او برخې لرلې. موږ په هغه فورم کې دوه رسمي ویناوې درلودې، همدا ډول غونډې ته وروسته د روسیې ولسمشر پوتین هم راغلی و، هغه هم وینا وکړل په دې غونډه کې.
خو تر ټولو زیاته جنجالي موضوع یې د عبدالباري عمر د سفر و چې نوموړي په جرمني کې د یو شمېر طالب پلوه کسانو په غونډه کې ګډون وکړ، او د جرمني په شمول د هالند د حکومت اپوزیشن، اروپا میشتو افغانانو او اروپایي وګړو غبرګونونه یې وپارول. عبدالباري عمر که څه هم د موضوع له جنجالي کېدو دوه ورځې وروسته کابل کې رسنیو ته راښکاره او دا سفر رسمي وباله، خو د جرمني حکومت په هغو افغانانو پسې او هغه ترکی بنسټ څخه پلټنې پیل کړي دي چې نوموړي ته د وینا لپاره مراسم برابر کړي وو. د امریکا د متحده ایالاتو د استازو جرګې د بهرنیو اړیکو کمیټې مشر مایکل مکال اروپا ته د دغه طالب چارواکي سفر د نه منلو وړ کار بللی او زیاته کړې ده چې نړیواله ټولنه باید د طالب چارواکو په دغه سفرونو د بندیزونو په پلي کولو کې د یوه او بل ملاتړ وکړي. او له خبریالانو او رسنیو د ملاتړ اداره نوی وایي په افغانستان کې د طالبانو له بیا واکمنېدو وروسته له 1920 تلویزیوني چینلونو څخه واویا تړل شوی دی، او له خبریالانو سره هم تیر کال 1908 د تاوتریخوالي پیښې ثبت شوې. د دې ادارې مشر ظریف کریمی ازادۍ راډیو ته وایي تیر کال د طالبانو د حکومت د امنیتي ځواکونو لخوا د خبریالانو د سپکاوي، ګواښلو او وهلو ټکولو 1908 پیښې هم ورته راغلي. یو شمېر نورو خبریالانو بیا ازادۍ راډیو ته ویلي د محدودیتونو او اطلاعاتو ته نه لاسرسي له امله یې ننګونې ډېرې شوې دي، او دوی د پخوا په څیر د بیان ازادۍ اوس نه لري. خو بلخوا په افغانستان کې د یوټیوب چینلونو بازار ښه ګرم روان دی. دا مهال افغانستان کې د شاوخوا 250 چینلونو څخه ګڼ یوټیوبران چې کله پاکستانیان هم په دې لښکر ورګډېږي د هغه څه لپاره تبلیغات کوي چې طالبان یې غواړي. نور حال په دې راپور کې ګوري.
پر رسنیو د څار ډلې وایي یوټیوبران د طالبانو له حکومت جوازونه اخلي او اکثره یې د ناحیو په کچا د طالب چارواکو د فعالیتونو لپاره وقف دي، او اوسمهال ګڼ د ټیټې او منځنۍ کچې طالب چارواکي یو یا دوه یوټیوبران لري. ځینې چینلونه بیا دا حق لري چې د طالبانو په خوخه د پخوانیو وژل شوو یا ژوندیو چارواکو کورونه، پخواني دفترونه، پخواني حساسې ادارې او ځایونه کاسي کړي، او د داسې تصویرونو له مخې چې ظاهرا صحنه سازي ښکاري اخلاقي تورونه برملا کړي.
Long time spray for man only use.
ګڼ چینلونه بیا داسې هم شته چې پر خلکو ملنډې وهي او پرنکونه کوي چې خلک شکایت کوي افغانستان لا له دې کارونو سره بلد نه دی، او بیرته له دغو یوټیوبرانو څخه د چا د شخصیت وژنې پوښتنه ګرویګنه نشته.
زما له نظره چې په افغانستان کې پر رسنیو باندې دومره محدودیتونه وضع شوي دي چې هغوی حتی حقایق نشي بیانولی، د یوې پېښې په اړه ازغرده خبره نشي کولای، او بل پلو بیا یو یوټیوبر ته دومره وخت ورکول کیږي او اجازه ورکول کیږي چې د یو چا په حیثیت او شخصیت باندې ملنډي وهي، دا د رسنیزو اصولو خلاف او همدارنګ د دې قوانینو خلاف، دا یو ډیر غیر عادلانه کار دی.
په ګڼو برنامو کې لیدل کیږي چې د ژورنالیزم اصول قطعا په پام کې نه نیول کیږي، او د ژورنالیزم د ټولو اصولو خلاف خپرونې چمتو کیږي او خپرېږي. زه فکر کوم چې یو عمده دلیل دا ده چې تر اوسه هیڅ ډول کړنلاره د یوټیوب چینلونو لپاره جوړه شوې نه ده، او تر څو چې یو منظمه کړنلاره جوړه نه شي دغه لړۍ به دوام لري.
حبیبي کم ټو افغانستان.
بلخوا ځینې داسې چینلونه هم شته چې کارکوونکي رسنیزه تجربه لري او هغه مسایل او د افغانستان منظرې را برسېره کوي چې خلک ورته لیواله دي.
د افغانستان بیلابیل سیمې ځایونه هغه چې زیاتره وخت د کامرې څخه لري پاتې دي، او موږ پکې بیلابیلو ولایتونو ته تر اوسه سفر کړی چې شاوخوا شپږویشت ولایتونو کې موږ خپرونې چمتو کړې دي، د هر ولایت په بیلابیلو سیمو ولسوالیو کې. او له نیکه مرغه به دا ووایم چې زمونږ د چینل زیاتره لیدونکي چې افغانان دي، د دې تر څنګ بهرنیان هم دي،
پر رسنیو د سار بنسټونه وای وسنی زیاتره یوټیوبران د افغانستان د رسنیزی کورنۍ استازي توپ نه کوي او باید چې د دوی فعالیتونه په قانوني چوکاټ کې مهار کړی شي.
او په چمن کې د پښتنو د غورزنګونو ګوندونو او قومونو پرلت لیوی میاشتې واوخت. دغه معترضان چې شمیر یې له زرګونو اوړي غوښتنه کوي چې د ډیورنډ کرښې دواړو غاړو ته دي د ورونو قومونو ترمنځ یوازې په پاسپورټ د تګ راتګ شرط بیرته واخیستل شي. معترضان وایي د پاکستان حکومت په دې کار سره د سیمې د پښتنو کاروبارونه او خپلوۍ زیانمنې کړي دي. د پاکستان حکومت بیا دوی ته د مذاکراتو لپاره خلک هم استولي خو معترضانو زیاته کړي پاکستان د مذاکراتو د لوبې ترڅنګ د پرلت ځینو خلکو ته د خلکو د ځورولو او د معترضانو په منځ کې د تفرقې اچولو په انعام کې د پیسو منښته هم کړې ده. معترضان چې لوی او واړه ټول له کورونو راوتلي همداراز د کوټې او چمن ترمنځ لوی لارې هم د هر ډول تګ راتګ لپاره تړلې او د خپلو شرطونو تر منل کې دوی د نه خورېدو ګواښ کړی دی. کابل کې بیا په لومړي وار د ښځو د صنایعو او تولیداتو ستر نندارتون داسې تیر شو چې ورته د رسنیو او نارینهو په ورتګ بندیز لګېدل. په دې نندارتون کې یوازنی نارینه د طالبانو مسؤلانو چې د توکو د لیدو لپاره ورټول شوي وو. د خدیجه کبرا نندارتون ته ورټولې شوې ښځې سوداګرې وایي نه یې ډېر لیدونکي لرل او نه یې د توکو د پلور لپاره ښه بازار، ځکه د طالبانو حکومت نندارتون ته د نارینه او رسنیو په ورتګ بندیز لګولی او یوازې ښځو ته یې د ګډون اجازه ورکړې وه. په دې نندارتون کې څه باندې 800 غرفو کې د ښځو لاسي صنایع او تولیدات د ښځو سوداګرو په شخصي لګښت نندارې ته ایښودل شوي وو او د بازار نشتون له امله یې تاوانونه وکړل. دا په داسې حال کې ده چې یو شمېر ښځو د محدودیتونو او د لږو عایداتو له امله خپلې غرفې تړلې او ځینو یې له ګډون څخه ډډه کړې ده. او په داسې حال کې چې د طالبانو له راتګ سره له افغانستان د مختلفو سکتورونو کادري پرسونل وتلی، د پاکستان له کراچۍ ښار نه د ایجوکاس په نامه باندې یو طبي تخنیکي شرکت د افغانستان شپږو ولایتونو کې زرو ډاکټرانو ته آنلاین روزنه پیل کړې ده. یاد شرکت د دې کار لپاره د اسلامي پرمختیایي بانک نه مالی مرسته اخلي او وایي غواړو د افغانستان د طب د متخصصینو برخه کې ستونزې هوارې کړو او له هغو کادرونو سره مرسته وکړو چې له تیرو څه باندې دوو کلونو راهیسې زده کړې په ټپه درېدلې وي. د روزنې دا پروګرامونه د کابل، کندهار، خوست، زابل، مزار شریف او ننګرهار په طبي ادارو کې پلي کیږي. دا شرکت وایي د نړۍ د یو شمېر هیوادونو متخصص ډاکټران هرو 15 ورځو نه وروسته د افغان ډاکټرانو لپاره آنلاین روزنې درسونه لري او دغو افغان ډاکټرانو ته په موبایلونو کې یو اپلیکیشن هم نصبوي چې پرې وکړی شي خپلو ناروغانو ته مشورې ورکړي. دا په داسې حال کې ده چې طالبانو په دې وروستیو کې د ښځینه ډاکټرانو او د تخصص ازموینې سهمیه بنده کړې او د کانکور له لارې هم اوس ښځې د طب په شمول نورو پوهنځیو ته نشي تللی. او له افغانستان د باندې خبرې دا دي چې د بشري حقوقو د څار سازمان په خپل یو تازه راپور کې چین تورن کړی چې حکومت یې د دغه هیواد د مسلمان میشته سیمو جماعتونه تړلي، نړولي یا یې د نور اهدافو لپاره کارولي او هڅه کوي چې د دغه هیواد پر مسلمان لګښتونو کنټرول زیات کړي. راپور وایي د چین حکومت په وروستیو کلونو کې یو شمېر جماعتونو کې ځینې بدلونونه هم راوستي چې د هغو د ځینو برخو ویجاړول او بندول هم پکې راځي او په ځینو مواردو کې سیمه ییز چارواکي اسلامي معمارۍ لکه د جماعتونو ګنبدې او مینارونه هم رنګوي. خو په واشنگټن ډي سي کې د چین سفارت د بشري حقوقو د څار سازمان د راپور موندنې رد کړي او ویلي دي چې بیجینګ د قانون سره سم د خپلو اتباعو د مذهبي عقیدې د ازادۍ ساتنه کوي. کته هم چینایي چارواکو ویلي چې د جماعتونو له ړنګولو او تړلو څخه یې موخه د دغه هیواد په کلیوالو سیمو کې پر مسلمانانو د اقتصادي بار کمول دي، خو په ډیرو مواردو کې د جماعتونو د ویجاړولو هڅې د ځایي مسلمانانو له مقاومت او د پولیسو سره په شخړو تمامې شوې دي. او تیرونه بیا په ټولنیزو رسنیو کې دا خبرې وی چې د وی بهرنی یوټیوبر د هغه ویډیو نشر دوه نیو کې راو پاره ولې چې نوموړي د خپل ترجمان په موټر کې د کابل لوی ساحه تیریږي او لار باندې عکاسي کوي. خو په عین حال کې د طالبانو یو رینجر موټر فاته ورځي او طالبان له دغه ترجمان څخه غوښتنه کوي چې د دوی لپاره ترې خرچه او پیسې وغواړي. دغه طالبان زور نه چلی خو هیله کوي چې له دې بهرنۍ څخه د طالبانو په وینا مجاهدینو ته د جیب خرچه واخلي.
هم شرما شرمے گم تر
They want money? Yeah. Is that what they actually said?
Yeah.
They didn't say anything about my camera?
No.
طالبانو تور دی چې د حکومت لراتلو وروسته هم له خلکو ملمستیاوې غواړي د ودونو هوټلونو ته د خوړو لپاره ډلې ورنه نباسي او حتی رغنیزه برخه کې هم پر ځینو سوداګرو څلور لارې جوړې کړې دي. بلخوا طالبانو تر اوسه په دې تړاو کوم معلومات نه دي ورکړي چې ولې د دوی خلک له جګړې وروسته لا هم د خلکو پر اوږو ځان باروي. په ټولنیزو رسنیو د هلمند قیصار او جانیخیر ولسوالۍ یو شمیر ویډیوګانې خپرې شوې چې خلک پکې د طالبانو په وسله والو د تشدد شخصیت وژنې او په کورونو د ننوتو شکایت کوي. لومړۍ ویډیوګانې د هلمند یو ځایي خلک شکایت کوي چې طالبان یې په کورونو ورننوتي. نه ده معلومه چې دا ویډیوګانې د کوم وخت دي خو خلکو ادعا کړې چې دا پیښه تیره اونۍ شوې ده.
مشکلات څه جوړ شوی دی نو دا خلک راټول
شوی اوسه غوښتنه څه ده
موږ غوښتنه دا غوښته چې دا موږ شلم بده مشران راټول شوی چې موږ ځغ دی موږ مقامات ته ورسی چې موږ دی وحیات راوسی دا خلک دا ولس ځغ واوري چې دا وزل ته څه مشکل پیښ شو
څه وحشت شروع دی
یوه میاشت کې دا وحشت شروع دی.
او په بل ویډیو کې لیدل کیږي چې طالب وسلوالو د یو سړی لاسونه تړلی او بل خزه هم ورسره ده. د ناصرګند یاړي کې په تورې دخته کې د طالبان لخوا نیول شوی او پښتنې ترې کوي. ادعا شوی چې دا د فاریاب ولایت د المار ولسوالۍ اړوند خواجه عثمان سیمه ده. خو د همدین جلې مړې هم تیرونه ویل کیږي چې مندل شوی ده. بلخوا ازادي راډیو ته د پکتیکا جاني خیل ولسوالۍ له جلال زو کلی څخه ویډیو لګل شوې چې پکې یو ځای مولا امام د طالبان لخوا د تشدد شکایت کوي. د ازادي راډیو له پلټنو معلومه شوه چې دغه سیمه کې د کلی خلکو یو ټوټه ځمکه اخیستي او ځایي طالب چارواکو دا غصب بللې خو لانجه ترې جوړه شوې. طالبانو د دغو دریو واړو ویډیوګانو د څرنګوالي په اړه معلومات نه دي ورکړي او نه یې د پلټنو څه ویلي. خو تیره اونۍ د دې ډلې په خوست کې یو ملکی وګړي د سرخ ریلو په تور درې تنه خپل وسلوال ونیول او رسنیو ته یې ښکارا کړل.
خلاص الفتاوا کې څلرم جلد کې په دغه ټولو کې د مشتری بیان یو قسم ده او د غاصب بیان بل قسم ده. د لما سر معاملې د غاصب وکول هغه ته غوږ نه
نیسي. او پر ټولنیزو رسنیو تیر ونې له پاکستانه داسې ویډیو هم خپاره شوې ده چې په کې لیدل کېږي پاکستانی مسولان په افغان ماشومانو جبرن خپل دفترونه او دولتي ساحې جارو کوي. فعالان وایي د پاکستان په زندانونو کې د کډوالو تذلیل تحقیر او د انساني حقونو پامالیدل دا مهال عادي خبره ګرځېدلې چې څوک دومره سر نه پسې ګرځي. تر دې دمه د پاکستاني چارواکو په قول له دغه هېواد نومبر له لومړۍ نېټې نږدې 400,000 کډوال شړل شوي دي. بشري فعالان پر طالبانو نیوکه کوي چې د پاکستان د وروستۍ او افغان ضد اقداماتو هیڅ پوښتنه یې په جدي ډول نه ده کړې بلکې په دې موده کې یوازې ګیلې کړې دي. او د جالب خبرونو لپاره داز الله افغانستان بهر د وټلو اړتیا نشته. د طالبانو د تخنیکی او مسلکي زده کړو ادارې لخوا کابل کې د افغان ځوانانو د خلاقیتونو او اختراعاتو نندارتون جوړ شوی. د نندارتون کې د محصلینو لخوا جوړ شوی تخنیکی وسایل ایښودل شوی چې تر ډیره جوړ شوی وسلې دي. د دې ادارې یو استاد خپل ډرون الوتکه جوړه کړې او نندارتون ته راوړې وه.
ساختار از فعلا از فوم است که ما میتونیم از فایبر گلاس همچنان ایره آماده بسازیم.
یو شمیر ځوانانو ټوپکونه، واړه ټانکونه او په کمپیوټر کنټرولیدونکي وسلې یا جوړې کړې وي یا د تخنیکونو په کارولو برقی او اتومات ډول ته اړولې دي. ځینې ځوانانو بیا ځینې رغنیزې پروژې هم چې د ښار جوړونې او مډرنیزه کولو کې مرسته کولی شي نندارې ته راوړې وي. په دې منځ کې د طالبانو د یوې اقلی وردو کسانو له سیندونو څخه جګو غرونو ته د اوبو د خېجولو وسیلې او ماشینونه هم جوړ کړي دي. په عین حال کې کابل کې د کاردان په نوم یو خصوصي پوهنتون هم د خپلو محصلینو د نوښتونو نندارتون جوړ کړی و چې دې نندارتون ته هم لسګونه محصلینو خپل جوړ کړي تخنیکي وسایل راوړي. دا نندارتون بیا د طالبانو له نندارتونه بیخي جلا او محصلینو یې په خپل ابتکار روباټونه ودانیزې طرحې د اوبو د ذخیره کولو ډیزاینونه او پر لارو د ترافیکي بوختیاو د کمولو لارې چارې د عمل په ژبه بیان کړي وي. او د نن اومه ورځ په همدې ځای رانغاړو، تر بلې اونۍ مو په خدای سپارم. هر جمعه ماښام خپله اومه ورځ د ازادۍ راډیو له پاڼو له سید شینواري سره مه هېروئ.
تن تارو جو